دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچی والم تاسو ته د امریکا غک د دې سات وروستي خبرونه وړاندې کوم د امریکا د ولسمشیرزو ټاکنو کې د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن د امریکا د 2000 کال د ولسمشری د ټاکنو ګټلو ته په داسې حال کې نږدې شوه چې د جورجیا او پنسلوانیا په ګډون د امریکا په یو شمیر نورو مهمو ایالتونو کې لا هم د رایو شمیرل روان دي دا مهال د امریکا په څلورو ایالتونو کې د رایو شمیرل ادامه لري چې د همدغو ایالتونو رای به د ټاکنو د ګټونکو په ټاکلو کې غټ رول ولري بایدن د اریزونا، نیوادا او پنسلوانیا ایالتونو کې له ولسمشر ترامپ څخه ډېرې رای لري تر دې دمه د جورجیا په ایالت کې بایدن له ولسمشر ترامپ څخه 911 ډېرې رای لري او لا هم د رایو شمیرنه دوام لري تر اوسه د امریکا په شپږو ایالتونو الاسکا، اریزونا، نیوادا، جورجیا، شمالی کیرولاینا او پنسلوانیا کې د ټاکنو پایلې نه دي بشپړې شوې. الاسکا 3، اریزونا 11، نیوادا 6، جورجیا 14، شمالی کیرولاینا 15 او پنسلوانیا 6 ټاکون کې رای لري. جو بایدن د میشیګن ایالت 14 ټاکون کې رای وګټلې.
چې په دې سره د نوموړي
ټولې ټاکون کې رای 235 شوې. د بایدن سیالو د جمهوریت غوښتونکو ګوند نومان ډانل ترامپ ټاکون کې رای 214 دي. هر کاندید چې له 1517 رایو څخه 220 ټاکون کې رای وګټي د امریکا ولسمشر کیږي. په ورته وخت کې د ولسمشر ډانل ترامپ او د سیال دیموکرات ګوند نومان جو بایدن د ملاتړو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو له امله امریکایي چارواکو د رای شمیرونکو د خوندیتوب لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. د ولسمشر او د سیال جو بایدن پام پنسلوانیا، نیواډا او اریزونا ته زیات شوی دی. د رایو شمیرلو په پروسه کې د لاسوهنې له تورونو وروسته په دغو ایالتونو کې د رایو شمیرلو د مرکزونو د بند حالت کړکېچن ښکاري. د رایو شمیرلو له ځینې مرکزونو د باندې د دواړو نوماندانو د ملاتړ کوونکو د اعتراضونو پر مهال د دوی ترمنځ ځینې وسلوال هم لیدل شوي دي. پولیسو د امریکا د پنسلوانیا ایالت مرکز فیلادلفیا ښار کې د رایو شمیرلو یو مرکز سره نږدې دوه تنه نیولي. په سیمه کې مطبوعاتو خبر ورکړی چې د وسلوالو یو ډله د فیلادلفیا ښار د رایو شمیرلو یو مرکز ته د تلو په حالت کې و. د اورزګان ولایت امنیتي چارواکو خبر ورکړی چې دغه ولایت د گیزاب ولسوالۍ د ملي امنیت ودانۍ او بازار 13 شپه تر درنې جګړې وروسته وسلوالو طالبانو ونیول. د گیزاب امنیه قومندان لالین رسنیو ته ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس مهال یوازې امنیه قومندانۍ او د ملي اردو یو کنډک په لاس کې لري او هغه هم د وسلوالو طالبانو د کلکې محاصرې لاندې دی. د ده په خبره کې چیرې اضافي سرتیري ورونه رسیږي نو دغه ځایونه هم وسلوالو طالبانو لاسو ته لویږي. نوموړي دغه جګړه کې د مرګ ژوبلې په اړه ناخبري ښودلې ده. خو د اورزګان ولایت د مقام مسؤلین بیا دا نه مني چې د ولسوالۍ او ملي امنیت ودانۍ او بازار دې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لویدلې وي، خو په یاد ولسوالۍ کې جګړه مني. د دغه ولایت د والی ویان احمد شاه ساحل ویلي چې ولسوالۍ ته اضافي سرتیری رسیدلی او ډیر ژر به وضعیت کنټرول کړي. په گیزاب ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک قومندان جګړن اسدالله اندرابي هم رسنیو ته تایید کړي چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ بازار او یو شمیر نورې سیمې د افغان پوځیانو څخه نیولې دي. اندرابي وایي د تیر شپې د جګړې پر مهال 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه نور هم ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. کندهار کې چارواکي ادعا کوي چې ګډو ځواکونو په بیلابیلو ولسوالیو کې له سلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې. د والی ویان بهیر احمدی رسنیو ته ویلي د هوایي ځواکونو په ملاتړ دغه عملیات 13 ساعتونو کې ترسره شوي دي. هغه زیاته کړې چې د کندهار په ارغنداب، میوند، پنجوایی، ژړی او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د دولت لخوا په چانیزو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو اتات یتنه وژلي او دوی شنورې ټاپین کړي دي. طالبانو تر اوسه د حکومت د دغه ایده په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې تر دې دمه په کرونا د اخته خلکو شمیر 340 میلیونه، 680 زره او 103 ته او د کرونا له امله د مړو شویو خلکو شمیر 2,3,3,3,3 ته پورته شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کرونا ویروس 30 پیښې ثبت شوي دي. د یاد وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 1,45,915 ته پورته شو. د امریکا د بهرنوي چارو وزارت دغه هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ اداره پلان لري په عربي متحده اماراتو د 2.9 میلیارد ډالرو په ارزښت په وسلو سنبالې پرمختللي ډرون الوتکې وپلوري. د بهرنوي چارو وزارت همدارنګه د دې معاملې وړاندې په عربي متحده اماراتو د اپشپاړس په نوم جنګي جیټ الوتکو د احتمالي پلور په هکله هم خبر ورکړی. د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ حکومت د 4.5 هیوادونو ترمنځ د سړې جګړې د وخت د وسلو موافقه اصلاح کړې او اوس د امریکا د دفاعي چارو قراردادیان کولی شي د امریکا د متحده ایالاتو په ملګرو هیوادونو بی پیلوټا یا ډرون الوتکې وپلوري. د امریکا د سنا او استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي به اوس په عربي متحده اماراتو د ډرون الوتکو د پلور موضوعات څیړي او د رد کولو حق یې لري. د دغو کمیټو غړیو په خوا هم په یمن کې د عربي متحده اماراتو په نقش انتقادونه کړي. عربي متحده امارات په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په چوکاټ کې د حوثي شیعه یاغیانو په خلاف په جګړه کې برخه لري. د ام کیو 9B په نامه بی پیلوټا یا ډرون الوتکې چې امریکا په پلان کې لري چې په عربي متحده اماراتو وپلوري، بحري رادار هم پکې نصب دی او ممکن چې په 2040 کال کې هغه هیواد ته وسپارل شي. یوې سرچینې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کانګرس ته د 15 ډرون الوتکو د پلور په هکله خبر ورکړل شوی او احتمال شته چې درې نور الوتکې هم په دې معامله کې ور اضافه کړل شي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
شلم کال د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنې د امریکا د ټاکنو په اړه د مبصرینو تبصرې شیبا په شیبا تازه حال د امریکا غږ آشنا رادیو
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د جمهور رئیس ټرمپ کمپاین له رقابت نه په څو ډکو ایالتونو کې په داسې حال کې د رایو د شمیرلو د بهیر په وړاندې په قانوني شکل داوا کوي چې د هغه دیموکرات سیال جو بایدن د جمهور رئیس د ټاکلو د هیئت 270 رایو ته خورا نږدې دی. نور حال پر رپورټ کې
د پنسلوینیا ایالت په فلادلفیا کې د رایو د شمیرنې په اړه لارینونه هغه ایالت چې د رقابت څخه ډک بلل کیږي. The Trump yo military Edward Young why
I've seen the pictures on TV.
ما په تلویزیون کې تصویرونه ولیدل چې خلک په فیلی کې رایش میری په حقیقت کې د بایدن ماسکونه او د بایدن بلوزونه اغوستي دي.
د بایدن ملاتړی لیزا هور وای
کله چې تاسو وایي د دې چانس ته چې د رایو شمیرل ودرول شي دا له حق څخه به برخې کول دي.
دیموکرات کاندید جو بایدن چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په پرتله د 270 الکترال رایو ترلاسه کولو او بریا ته ډیر نږدې دی د آرامتیا غوښتنه کوي. بایدن وایي
دیموکراسي کله بې نظمه وي، کله لږې حوصلې ته هم اړتیا لري، خو دا حوصله اوس له 240 کلونو راهیسې د حکومتوالۍ له داسې و سیستم سره ده چې د نړۍ استازیتوب کوي.
په ورته وخت کې ټرمپ پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي ډیموکراتان یې رایو کې په ترغلۍ او ځان تورن کړل او ویل چې هڅه کوي ټاکنې غلا کړي. ولسمشر ټرمپ وایي
If you count the legal votes
که تاسو قانوني رای حساب کړئ زه په اسانۍ ګټم. که تاسو غیر قانوني رای وشمیرئ وګورئ د دې هڅه کولای شي چې ټاکنې لمغلا کړي.
په داسې وخت کې د رای وشمیرل دوام لري د درغلي لک شواهد شته. د ټرمپ کمپاین لا اوس هم د نتایجو ننګول لپاره کار کوي. په جورجیا، میشیګن او پنسلوینیا کې د رای د شمیرلو په تړاو په لزګونو دواګانې سب کړي دي. یو لیکوال سټیف مولروی وایي
I think they will do that in all the states where the margin
زه فکر کوم دوی به دا کار په ټول هغو ایالتونو کې وکړي چیرته چې د بریا لپاره تفاوت ډیر کم دی. په دې هیله چې په پایله کې د دینو مسأله ستري محکمې ته راځي شي، په غزای کې چې دوی فکر کوي شپږ پر دریو رسوان د محافظه کار پلویان لري.
اوس ټول سترګې پنسلوینیا او جورجیا ته اړول شوي. ټرمپ باید دا دواړه ایالتونه وګټي ترڅو ولسمشي وساتي. په داسې وخت کې چې بایدن په اریزونا او نوادا کې وګټي بریالی کیږي. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگټن.
2000 کال د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنې د امریکا د ټاکنو په اړه د مبصرینو تبصرې شیبه په شیبه تازه حال د امریکا غږ آشنا رادیو
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي مسلمانان بودایان عیسویان یهودان او د نورو مذاهب لارویان په نیویارک کې راغون شول او لټاکنو وروسته دعا وکړه او د یووالي غږ اوچت کړ. د نیویارک کونډه په داسې حال کې وشوه چې د سې شنبې ورځې د ټاکنو رای پاڼې اوس هم له رقابت نه په څو ډکو ایالتونو کې شمیرل کیږي. نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د مختلفو مذهبونو سره د تعلق لرونکو افرادو د غونډه په داسې ورځ کې جوړه شوه چې نه جمهور رئیس ټرمپ او نه هم د هغه دموکرات سیال جو بایدن د بریا اعلان کړی دی، ځکه هغوی دواړو د بریا دپاره د جمهور رئیس د ټاکلو د هیئت 270 رای لا تر اوسه پورې نه دي ترلاسه کړي. د غونډې یو ګډونوال راوین جیکوی خلکو ته په وینا کې وویل په هر یو لوی مذهب کې ویل شوی دی چې د خپل ګاونډي سره د ځان په شان مینه وکړي، دا هغه څه دي چې ماته هیله راکوي بالاخره به خلک راپورته شي او د یو بل خیال به وساتي. د یو کلیسا غړي جاکی لویس وایي چې د کرونا وایرس نجادي بے عدالتۍ په وړاندې د مظاهرو او د جمهوری ریاست د سو میاشتو د کمپاینونو وروسته یو بل ته درناوی او مینه او محبت د بل هر وخت زیات ضرورت لري. موږ پوهیږو چې څوک یو، موږ پوهیږو چې د مینې یو پوځ یو، موږ پوهیږو چې مقاومت کوونکي یو، موږ پوهیږو چې موږ د ظلم خلاف یو او د مینې د پاره یو. د یو یهودی سازمان بنسټ ایښودونکي نومي لیس دا غونډه برابره کړې وه. هغه وویل وختن مو لارین وکړو او ټول سره یو ځای کړو. دا مهمه نه ده چې نتیجه څه ده، هدف دا دی چې دغه ټول ادیان یو ځای شي او وښایي چې یو یو. ګډونوال چې د منی د وچو پاڼو نه د یوې جوړې شوې حلقې شاوخوا ولاړو په ځمکې د سولې، ازادۍ، برابرۍ او مینې کلمات ولیکل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوي. یونان د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف د درې اونیو لپاره په ټول هیواد کې د تړل کېدو قیودات وضع کړي دي. په روان کال کې د هر څه د تړل کېدو دغه دفتن اعلان وروسته له هغه وشو چې روانونه د کرونا په پیښو کې ناڅاپه زیاتوالی راغی.
په یونان کې د بیا محدودیتونو سره پرچون سوداګري به وتړل شي پرته له سوپر مارکیټونو، درملتونونو او بانکونو څخه. یونانیان به په ځانګړو وختونو کې له خپلو کورونو د باندې وتلو لپاره دولتي اجازه لیکونو ته اړتیا ولري. په داسې حال کې چې لومړي ښوونځي به خلاص وي، عالي ښوونځي او پوهنتونونه به تړلې وي او ټول به د آنلاین زده کړې له لارې فعالیت کوي. په ملي کچه د ټلویزیونی خبري کانفرنس په ترڅ کې لومړي وزیر کریباکوس میتو تاکس وویل چې هغه د دې سخت اقدام پرته بل چاره نه لري، ځکه چې دا وژن کې ویروس په خطرناک کچه خبريږي. د وی دا په دیونه کې په دراماتیک ډول بدل شو. مونږ په شمالي یونان کې د ناروغي خطرناکې کچې لیدلې دي او مونږ ولې چې ورته حالت د پراختیا په حال کې دی. کچېری دا محدودیتونه هم دا وس نه وای تر سره شوی نو د روغتیا پاملرنې سیستم باندې فشار به د څوونو په جریان کې دومره ډیر شوی وای چې ډاکټرانو به د پاملرنې واحدونو پوری محدود کړی وای. یوازې په 13 ورځو کې په دغه هیواد کې لس سره پیخي ثبت شوې دي چې دا په یونان کې د دې ناروغي له پایله د ټولو ثبت شویو شمیرو 15 برخه جوړوي. د یونان د ورځنیو نویو قضیو اوسط یوازې په هرو 100,000 خلکو کې ولس پیخي دي، په داسې حال کې چې په بریتانیا کې 3 او په فرانسې کې 8 پیخي وي. یونان د لس کلن ویجاړونکي مالي بحران څخه تازه وتلی و چې د دې وبا په پیل کې خورا جدي اقدام وکړ تر څو د ناروغۍ په وړاندې د روغتیایي پاملرنې سیستم تقویه کړي او د روغتیا بحران سره مبارزه کولو لپاره خورا اړین پرسونل او طبي توکي اضافه کړي. د اداره وکولای شول چې ورځنی انتانات په ورځ کې 2000 ته ورسوي. د مړیو شمیرې شاوخوا 300 تنو ته ورسوي. خو په دوبی کې کله چې پولې بیا پرانیستل شوې، یونانیانو ټول ټولنیز واټن له پامه وغورځول او په ساحلونو کې په پرلپسې توګه راټولېدل او مجلسونه به تر سره کول. او په دې ډول په یونان کې ټولنیز غنګونه خورا ژور شول. اوس میتو تاکس د سیاستوالو لخوا تر انتقاد لاندې دی او هغه د روغتیا بحران په ناسمه اداره کولو تورن کوي. دی وی شاید هغه لوی تیروتنه چې مونږ کړی و هغه دا و چې مونږ په دوبی کې راحت احساس تر اغیز لاندې راغلو چې وبا مو ګواکې ختمه شوي او دا چې مونږ ترې وژغورو شو. خو اوس مونږ ټول یې په غوسه کړی یو. حکومتي چارواکي تمه لري چې سخت محدودیتونه به د ویونې په سنډه کې د دې وژونکو وبا د خپرېدو مخه یو څه ونیسي. طبي کارپوهان که څه هم تمه لري چې یونان د بیا راپورته کېدو لا د مخه به خراب شي او دا به د کرسمس نه وروسته او نوي کال کې به وي کله چې د واکسینونو د راوتو تمه کیږي. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
زه ډاکټر وحید الله معیار لتا سودرنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د امر روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
درنو اوریدونکو، ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وای چې په تیرونه کې د وړمیونه پرتله د کرونا د ویروس پر ناروغي د اخته شو ناروغانو د مړینې کچه 40% زیاته و. دا اداره وایي چې ژمی کې د کرونا وبا د مهارولو لپاره د انفلونزا د واکسین تطبیق مرسته کولی شي. په موقع په دې اکله له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چاپ کرونا د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په وروستۍ اونۍ کې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر زیاتېدو ته په کتنې داسې ښکاري چې یا هم په دغه هیواد کې د کرونا دوهمه څپه خپره شوې او یا هم د خپرېدو په حال کې ده. او چا د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د ورکړ شوو راپورونو له مخې ویلي چې تېره اونۍ د کرونا په ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمېر د وړمې اونۍ پرتله سپیسدا زیاتو. دا اداره وایي چې د ژمی موسم په نږدې کېدو د موسمي انفلونزا ناروغي هم خپریږي چې د کرونا وایرس د ناروغي د خپرېدو سره هم مرسته کولی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا افغانستان کې د کرونا او بعد مهارول لپاره د انفلونزا د واکسین د تطبیق سپارښتنه کړې ده. د امیر روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې د انفلونزا د واکسین د برابرولو لپاره یو پلان ترتیب کړي چې له مخې به د نږدې 2.5 میلیونو ډالرو په ارزښت په بهر کې واکسین واخیستل شي او دلته په افغانستان د خلکو هغه ګروپونو ته چې ډیر د کرونا د ناروغي تر ګواښ باندې دي تطبیق شي.
وزارت صحت هم افغانستان همچنان بر اساس هدایت کابینه جمهوری
خغلی عثماني ویل د افغانستان د امیر روغتیا وزارت همدارنګه د افغان حکومت د کابینه د هدایت پر اساس ټول هغه لومړني پړاوونه چې څومره واکسین ته مونږ اړتیا لرو به او نور ټول تخنیکی مشخصات چمتو کړی دي. د تدارکاتو ملي ادارې ته هم استول شوی د دې واکسین د اخیستلو لپاره 2.15 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا ده چې د مالی وزارت سره دغه پیسو د برابرولو لپاره همغږي روانه ده تر څو موږ وکړې شو د خطر ګروپونو چې ډېری د روغتیايي کارکونکو دي هغه کسان چې عمر یې له 50 پورته دي ته 15 کلن څخه د خطر عمر ماشومان دي هغه ته د موسمي انفلونزا واکسین تطبیق شي. په تیر سلور ولیو کې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر هم بیرته زیات شوې ده. د نجومې پورې د امیر روغتیا وزارت په ولایتونو کې د کرونا د وایرس د ناروغي د سلويخ مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ چې ورسره په افغانستان کې د کرونا وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 215 او ترسیدلې ده. ډاکټر احمد جواد عثماني وی چې د امن وخت وزارت پلاتونې خيچي په تیرو اونیو کې په هرات او کابل کې د کرونا د وایرس په ناروغي اکثره هغه کسان اخته شوي چې په بندو تالارونو کې د ودونو په غونډو کې ګډون کړی و. ښاغلی عثماني وی چې د امن وخت وزارت د ودونو تالارونو کې د ودونو د غونډو جوړولو لپاره یو کړنلاره ترتیب کړې ده.
تصمیم گرفته شد کې اګر نمودې بسو واضح.
ښاغلی عثماني وی پریکړه وشوه چې یو ډیر سرګند کړنلاره د ودونو په تالارونو کې د ودونو د محفلونو د جوړولو لپاره د امن وخت وزارت لخوا ترتیب شوی او دا وزارت به د دې ونې تر پایه بشپړ کړي او د ودونو د تالارونو خاوندانو ته به وسپارل شي.
قرار داده خواهد شد.
په افغانستان کې د تیر دیاله سوات نیوم لمریز کال د کپ پنځمه د کرونا د وایرس لومړی مثبت پیښه ثبت شوې وه. اوس دا ناروغي دغه هیواد خارونو سربیره کلو باندې ته هم رسیدلې ده. د امن وخت وزارت د رسمي شمیرو له مخې د کرونا او بعد خپرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 1,500 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 3,400 تنه نور پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو په ملي او ولایتي شوراګانو کې د دغه ولایت استازي له حکومتي چارواکو نه غواړي چې د اړوند ولایت امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. دوی ویل له دریو میاشتو راهیسې د پکتیا د شپږو ولسوالیو لارې د حکومتي کسانو پر مخ تړلې او ناامني د ګردیز ښار دروازې ته رسیدلې. د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورت لري.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو ورځ تر بلې دغه ولایت د امنیتي وضعیت خرابېدو ته اندېښمن دي او وایي امنیتي منصبین نه دي بریالي شوي چې د ګردیز ښار په نږدې سیمو کې هم د ناامنۍ مخه ونیسي. دوی نیوکه لري چې ګوندې د اداري فساد پر اساس په پکتیا کې امنیتي بستونه وړ او مناسب مامورینو ته نه ورکول کیږي. دوی د امنیت د خرابېدو عمده لامل بولي.
دغه کوم ولسوالیو ته چې کمانډانان لیکل شوي دي، سابقه کمانډانان د خوانه په باج لیکل شوي دي، هغه شخصیتونه چې هغه دلته مناسب وي آی هلته استولی دي. ولسوالیو ته چې ولسوالیو کې مناسب وو هغه دلته مقرر کړی وو.
هغه ته چاک پاینونه وي. همدارنګه د بازار په کشمیر ارګانونو هم دا غوښتنه ده چې باید کشمیر بیخي زیات شي تر څو هغه شانو مخه ونیو، دغه بریدونو مخه ونیول شي تر څو دښمن په دې ولایت کې د بریدونو پلان جوړي.
له پاکستان د ولسی جرګې غړی نصیب مقبل او مدني فعال محمد کریم روخان له نوې امنیه قومندان غواړي چې دغه ولایت لوی لارو او د ګردیز ښار د امنیت ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د نصیب مقبل په وینا د تیرو دریو میاشتو راهیسې د پکتیا د شپږو ولسوالیو لارې د حکومتي مامورانو پر مخ تړلې دي.
موږ په مجموع کې د پکتیا د محلي اداراتو نه او د نظامی ارګانونو نه غواړو چې د شپږو ولسوالیو لاره چې د ملکی مامورینو په مخ مطلق تړل شوی هغه خلاصه کې پوخار کې د ترور مخ ونیسي تر څو پکتیاوال یو څو ورځې هوسا تیر کړي.
نظامی رهبرین پکتیا کې هیله ده چې د کمربند د ګردیز ښار د کنټرول کې تر څو پکتیاوال په آرام فضا کې ژوند وکړي او امنیت برخوردار شي.
سمنوال اختر محمد شاهین چې تازه د پکتیا د امنیه قومندان په توګه دنده پیل کړې وایي چې دغه ولایت په اوسني نسبی ناقرار امنیتي وضعیت کې د مثبت بدلون رامنځته کولو لپاره به کوټلي ګامونه واخلي.
پولیسو د طرزالعمل سامبا د پکتیا ولس په ملتیا د قانون په پلي کېدو د جرایمو په مخنیوي د فساد سره مبارزه د ولس په زرونکو پر وړاندې نستړی کېدونکي حالې ځلې کوو.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی چې وی غونډې ته خبرې کولې امنیتي ارګانونو ته وړاندیز وکړ چې د نامنې د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو کې تحرک رامنځته شي. هغه زیاته کړه چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د رواني جګړې پر پیلولو سربېره دی پر ټولو د قانون د یو شان تطبیق، ولسی انسجام او د جګړې نوعیت ته ډېره پاملرنه وشي.
د قواو تحرک او د دشمن تعقیب په بیزونو په پوستو باندې امنیت نه راځي چې دشمن تعقیب نشي.
نه دا په کمر بند راځي، نه په خندق راځي، نه په غټو غټو دیوالو راځي، نه په سیمیټي دیوالو راځي، دا په دې راځي چې دشمن تعقیب
پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې په دې وروستیو کې پکې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غږ سرمقاله ده.
د برما امنیتي قوا پنځه کاله په خوا د تاوتریخوالي په مبارزه او د روهنګیا مسلمانانو د پاکسازۍ په خلاف عملیات پیل کړل. ځینې حملې د 2014 کال د اکتوبر میاشتې او د 2018 کال د جنوري د میاشتې ترمنځ پیل شوې وې. دوهمه څپه د 2018 کال د اګست په میاشت کې پیل شوې وه. څه باندې 1 میلیون روهنګیا مهاجرو برما پرېښودله. اوس تقریبا 1,60,000 د روهنګیا مهاجر د بنګلادیش د کاس بازار په کیمپ کې دېره دي. 150,000 نور مهاجرو د هند او په شمول د سیمې په نورو هیوادونو کې اوسیږي چې په دوی کې تایلند، اندونیزیا او مالیزیا شامل دي. تقریبا 60,000 په برما کې پاتې دي او په دغه هیواد کې د سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. د دوی څخه باندې 130,000 تنه دننه په هیواد کې بېځای شوي دي چې اکثره د رخین په ایالت کې په کمپنیو کې اچول شوي دي. امریکا د اکتوبر د میاشتې په 2 نیټه د رښتیانو کانفرنس په ګډه کوربه و. د روهنګیا مهاجرو لپاره بین المللي مرستو ته دوام ورکوو. نور هیوادونه وهڅوي چې دوامدار ستونزې ته سخاوتمندانه مرستې ورکړي او د روهنګیا او بنګلادیش لپاره د امریکا په مرستو ټینګار وکړي. د بشري مرستو نه علاوه تقریبا د 2 میلیون ډالرو اعلان وکړ چې د 2000 مالي کال تر اخره پورې ورکوي. دغه ستونزې ته د ځواب ورکولو لپاره د 2018 کال د اګست میاشتې نه راپدې خوا د امریکا ټوله ونډه تقریبا 1.2 میلیارد ډالر کېږي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستل سټیفن بیګن ویل دغه کانفرنس په بین المللي کوشش باندې رڼا چوي چې دغه ستونزه حل کړي، چې د برتانی، اروپایي اتحادیې لوړ رتبه ماموران او د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر په ګډه د دغه کانفرنس کوربه و. د ویل زموږ لپاره مهمه ده چې دغه بې وزلو خلکو غم وخرو په داسې حال کې دا زمنګ کوشونه دوه برابر کوي چې دغه ستونزې ته د اوږدې مودې دوامدار راحل پیدا کړو. د څرګنده کړه د برما د حکومت رول دا دی داسې شرایط برابر کړي چې د روهنګیا مهاجر په خپل خوخه محفوظ، په عزت او په دوامداره توګه برما ته ستانه شي. د بهرنۍ چارو وزارت مرستل بیګن ویلې د لومړي ګام په حیث برما باید د متاثره شوو ټولنو مخه ونیسي چې بشري مرستو ته لار ولري. موږ به په دې کوشش کې د تاسې سره انډیوال یو. د بهرنیو چارو وزارت مرستل بیګن دا هم څرګنده کړه ډیر څه باید وشي چې د رخین په حالت کې د تاوتریخوالي د علتونو د ریښو ایستلو غم وخوړلی شي. په دې کې د وسلو قاچاق ته د خاتمې په ورکولو کې همکاري کول شامل دي چې د ډېرې اوږدې مودې لپاره په دغه ایالت کې تاوتریخوالی بې ثباتي پیدا کړې ده. د ویلې د مشرانو په حیث موږ په بنګلادیش او د سیمې په نورو هیوادونو کې د روهنګیا مهاجر و همدغه راز دننه په هیواد کې د بې ځای شوو خلکو په دې بدې ورځې ته په خپل بین المللي عکس العمل باندې رڼا اچوو. موږ به د هغو کسانو سره حساب کتاب کوو چې دغه ناوړو سرغناوړو مسؤول وي او موږ به د روهنګیا د ټولنې سره په ګډه کار وکړو، داسې پالیسي جوړ کړو چې د راتلونکي په باره کې د دغې ټولنې پریکړې منعکس کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خپرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه واورېده. تر بیا هم خدای مرسته.